د دې سړک کار ګړندۍ او تیز کوي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زمرایا زما حق ځنګړې پروګرام په څو شیبو کې خبرو خو اوس له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې ده. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریح ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونی په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمارایا زما حق.
زمارایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته موز رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤولي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري د چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو له خوا ثبت شوي، د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو.
تصمیم خواهد گرفتیم.
له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل ټاکل شوی او دریمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زمان نبیل آزادي په ډېر شدت سره مو غوښتنه دا ده چې د ټاکلي شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکلي شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي، هغه به ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې په فساد ککړ یې زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغاړي ورسېږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانې را وباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولای شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاس وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای، په وخت سره او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورته راجې شوی او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سودي خلکو لخوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډیره ګرانه به وي چې د دغو کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا دوی بیلابیل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دنوي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پرول شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده. خپل د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هسې روان دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي. نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي او خدای نه خواسته دلته هم عدالت د قرباني نه سي. دریم د خپل دغه غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواکو لخوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پیښنه کې دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پیل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړ، وی ویل چې موږ به د هیچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو به هم ډاډمن نه؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیله مند یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ، په شمال کې چې یو قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې او په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي، یا هم داسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره ده چې داسې نه وي، بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي، او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي، او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې وي، او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته، او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي، او هغه مسایل چې نقص یې هغه له خلکو سره شریک کړي شي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسو په جریان کې یاست، مدني ټولنې عموما هغه نهادونه چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب سوداس دوی په راس کې د فیفا، دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې چې موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو پکې، دوی ته باید ونډه ورکړل شي، او هغه ونډه ورکړل شي بلاخره وکړي شي پروسیسار کې، او
تر اوسه نه دا ورکړي.
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی، هغه دوی مدني ټولنې باندې کړی دي. دوی ظاهرا اداده داسې کوي چې دوی مدني ټولنو ته ونډه ورکړي، دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي، او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه دي چې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او معلومدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کېږي، دلته هر مهم ممانعت چې جدیږي هغه د کمیسیون له لوري جدیږي، او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزي
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطقي څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل د دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه د داخلي بحثونه دي، تخنیکی بحثونه دي، او هغه لا تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپې غو باندې باید کار وسي. او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنه ته په اصلاح ګډون ورکړل سي، ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه دي باندې راوځي. نو په دې ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي، هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده، بلکې د قانون خلاف هم ده. د قانون په هیڅ عنوان سره ده چې په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لبایند یو سي. نو دغه استدلال ده، د ما برداشت هم دا ده، کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم، هغه دا ده سي شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې، ځکه دلته څه کله شکایتونه کې، شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولې بیا تر ملي مسایلو پورې، په شخصي مسایلو کې هم ډیر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي. سي هغه کچیرته مدني ټولنو ته ورسي، هغه بل مطبوعاتو سره شریک سي، او ملت او خلکو په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي، نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري، هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي، ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري، حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمیشنران هم رابللي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب، تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي، په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحثه داخل دي. یو هغه کمیسیون چې پکې کې د امنیتي ادارو استازي دي، د سیمیزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري، او د شکایت کمیسیون رئیس دغه کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسله ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بعده مرغه چې د نظارت حق نه لرو، ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم، لیدنه مې وکړل، هلته کار روان و، ما خپله ولیدل، خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول، نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول، یو رقم ویره ورسره وه، ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې د شکایت کمیسیون نه بیل ده، فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي، ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسله غیر قانونی ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته، هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په دې کې موږ نشو کولای چې نهادونو ته ونډه ورکړو، او موږ هم تیار پر قانوني چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي، موضوعات دي او د غیر باندې لیکېدل دي، نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده، هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي، خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي، وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په دې باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلواکو کمیسیون ته کار شفافه ده، هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې، موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده، تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول شوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلکو سره شریک کړي، نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېر ښه هغوی برنامه وي. او که چېرې هلته بیا دغه موضوع که د اوس تخنیکي پړاونه چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي، طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راځي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې شوي دي، وروستي مراحل مې بشپړې شوي. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې شوي، تاسو ته د نظارت حق نه کدر برنل؟
نه، دوی ویل چې تر اوسه پورې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی او پریکړه پکې کمیسیون لخوا نه سي. لاندې هغه تخنیکي مرحلې وایي بشپړې شوي دي، اول یې د کمیسیون غواړي تر اوسه پر دایر شوي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوی کمیسیون چې رامنځته شوی ده د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کارونو کې؟ یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په مغه مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نه سي سیاسي فشارونو ته او تسلیم نه سي فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قرباني کړي یا فساد ته تسلیم شي او مقامات ونه کړي، نو دا به بیا په عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نه سي کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي، عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسې د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه سره زمینوي یا په اصلاح همکار نهادونه دي، حکومت چې هغه دوی ته زمینی مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي. بس همدا د کچیرته د حکومت همکاري په له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپل وظیفه په صحیح توګه سره نه ترسره کولای، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره، د حکومت له نورو مسایلو، عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځو که بس په خپل شکایت کمیسیون د شکایتونو په اړه باندې متمرکز دي. دلته بحث په همدې کې د سکله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي. یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصلاح هغه شواهد اسناد هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، سي څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپه خلو پاتې شوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي، او شکایتونه مستند کړي، او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پې ته خاصي، نو دوی ما به برداشت همدا داسې د پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود وي، یو دا داسې که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي، او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره، او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي، او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په نه اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا داسې بلاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس به مخکې ځي. رشید صاحب مخکې خبرو درلوده سي په تخنیکي کی جزئیاتو کې مدني ټولنه تبا غډون نه وکړ سوی، او په حالني غونډو کې وایي چې غډون ورکي بس مهمه هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي، په هغه کې د قضیه تسرنګواله تشخیصي، او په هغه کې په اصلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي، او هم دا د سکله په دې مرحله کې مدني ټولنه ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي. نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله په هغه کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعا پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت در ډول سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د اسد په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلې دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت ضرورت لري، تروس پر یو پنځوس هغه موارد دوی نهایی کړي دي، نور پاتې دي تروس پر، او بیا ده قضایه صرف د کابل په حد کې نه دي، د ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسي، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، دا وخت نیسي. او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي، یعنی موږ دوه ډلې لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه رسوی کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد مرغه هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نه یم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکې موجود وي، یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرمونه ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلې دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې اوس هلته قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل د لپاره شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفا په هغه اتهاماتو باندې د نسل کې پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې دغه لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع او حکم هغه فیصله نه وي، نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهاماتو باندې باندې پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخابات شکایتونو کمیسیون کې سوی د آماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل دي، کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، د په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالي بس یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافع طلبي بحث ده، یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کېږي هغه قانع نه وي، نو هغه راځي کابل ته، تر څو د کابل مرکزی د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي او فیصله وکړي. نو د مول پر مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانون نه وي، مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو عدالت په کټو باندې تامین شي.
نصر صاحب، تیر ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم، هلته مې زیاده څه کسان ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته، همدغه مرکزی دفتر کې شکایتونه ثبتول. ای، خلک په مرکزی کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي.
زفر کوم یو خو مشکل همدا د تخنیکی ظرفیت بده کې نه ساغل تخنیکی ظرفیت مفهوم همدا د سی افراد باید یعنی کمیشنر کمیشنران خاص چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سره رسیدګي ورته کړی وي، هغه تر اوسه پر نه دی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلا رامنځته شوی دی د یو سل لپاره. دوهم همدا د سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه همدا شي سی د ولایتو کمیشنران خاص چې دوی وظیفه ویدان دی له زوروکان سره مخامخ شوی دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود وي، هغه نه ورته فراهم سوی. نو همدا اوس دوی هغه پریکړې بی طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو دا داسې خلال ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نهسي هغه د وکړي سي شکایت په بی طرفانه ډول سره وسړي او بالاخره راسي مرکز. نو یوازنۍ مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه هم په د افرادو له حیثه. بالاخره خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي، او لکه څنګه چې رشید صاحب اشاره ورته وکړه دلته هم د شکایتو تعداد به حد زیات ده، او دې لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونو ته رسیدګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسې که تاسو وګورئ او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري، یعنې دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت نه تخنیکي ظرفیت سره، نه د نهادونو همکاري په همدومره کچه سره سته، او نه هم موده دومره موده داسې بالاخره وکړی سي تخنیکی ظرفیت موجود دی که نهادونو په همکاري سره خپل مسؤلیتونه دوی اجرا کړي. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیاوې موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حداقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه مات سوی باور، مات سوی اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته اعاده کړي، او د نمونې په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته وړاندې کړي تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې راشي.
راشد صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا اته سوه اتیا شکایتونه دوی سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کېږي اول دا د ویب سایټ په سات باندې اعلان کېږي کمیسیون لخوانه، د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کېږي.
هنه ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی،
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دي، دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې هغوی دا لیستونه ګوري. نور هغه باسواده طبقه ده او دغه د تا خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ ته لري. اما حال دا چې فار مثال په یو ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي، هغه هم په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضات لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرو یا بحث ده. دوم د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري، تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده، یا خنډ ده په دوم قدم کې، امنیت بل خنډ ده. نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي، خنډ واقعي. او دریم بحث هم هغه تاسو یادونه کړه، د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد، دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وروړو شاید څوک ته غور ونه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تروس پرې دغه باور نه در مسله چې واقعا وي قانع وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توزیع کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم تیهاده پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسېږي؟
دیموکراتیز دا ده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیق توګه باندې موضوعات وڅېړي، که هم یو دوه درجه ځنډون په کراس چې هغه فرق نه کوي، ولی مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دې باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک لخوانه ګواښونه رامنځته کیږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت څخه ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو. او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید ټوله مونږه ګرځې وخصل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دیو نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصې وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې منهای درېد د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د میزان د اتمشته مد انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو، او یا هم 00400 222 11 24 11 15.